द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ورستۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زه بارکوال میخیل هرکلی کوم او د دې خبرونه پروډوسر را سره بیا هم ښاغلی نصرالله دی. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې، په کندهار کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د نومبر د 9:00 د شپې 10:30 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج نن 11 ورځ ده. پرون احتجاج د سیرت النبی کانفرنس په بڼه لمانځل شوی او مولانا فضل الرحمن پکې ویلي چې په درغلۍ راغلی حکومت او اسمبلۍ نه مني. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې تر 3000 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو د ووټونو کتنه او شمیرنه به لنوي سره کوي. د انتخاباتو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې پر ټاکلې نیټه به د انتخاباتو حتمي نتایج خپاره کړي. او پرون د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په پایتخت بغداد کې له سلګونو احتجاج کوونکو درې مهم پلونه خالي کړي او پر هغوی اوښکې بهونکی ګیس غورځولی چې 15 تنه پکې وژل شوي دي. وسم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پرون په 10 ورځ هم روان و، خو لای غوښتنې نه دي منل شوې. پرون دا احتجاج د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د زوکړې د ورځې په مناسبت سیرت النبی کانفرنس ته ځانګړی شوی و. په دې کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور اپوزیشن ګوندونو ګڼ شمیر غړو او نورو دیني عالمانو او زرګونو خلکو په یخ هوا کې هم ګډون کړی وو. مولانا فضل الرحمن کانفرنس ته په وینا کې د سیرت النبی د موضوع ترڅنګ پر وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت پر تیر یو کال خبرې وکړې. د یو ځل بیا حکومت او د هغوی اسمبلۍ د درغلۍ له لارې راغلي وګڼل او له منلو یې انکار وکړ. بل لور ته د حکومتي کمیټې مشر او د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ګواښ کړی چې که اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم نه کړي نو په زور به یې ختم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لار په رسمي توګه پرانیسته. دا لار سکھ زیارت کوونکو ته د اسانتیا په مقصد پرانیستل شوې ده. عمران خان د پرانیستنې مراسمو ته په وینا کې وویل هیله من دی چې له دې پایل سره به یې له هند سره اړیکې هغسې ښې سي څنګه چې پکار دي، خو وایي افسوس چې د کشمیر شخړه پر وخت حل نه سوه. د هند د پخواني وزیر اعظم منموهن سنگھ، فلمی ستوري سنی دیول او پخواني کرکټر او سیاستوال نجوت سنگ سیدو په ګډون په زرګونه سکھ زیارت کوونکي پاکستان ته رسېدلي دي. اسلام آباد په لومړي ځل سکھ زیارت کوونکو ته له ویزو پرته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې تر 3000 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو د ووټونو کتنه او شمیرنه به له نوي سره کوي. د انتخابي کمیشن ویان زبیه سعادت 13 ورځ امریکا ژغته وویل د افغانستان یو شمیر هغه ولایتونو ته چې پکې به د رایو بیا کتنه او شمیرنه کیږي د ټاکنو د کمیشن کارکوونکي روان شوي او هر ډول تخنیکي تیاری یې سرته رسول شوي دي. د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو د کمیشن له یادې پرېکړې سره مخالفت ښوولی یا ویلي دي دغه کمیشن له قانون ماتولو څخه خلاص نه دی اخیستی. یاد ټیم خپلو ټولو ولایتي څارونکو ته لارښوونه کړې چې تر څو دغه خبره ډاګه سوی نه وي تر هغې پورې د بیا شمیرنې په بهیر کې ګډون نه کوي. د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساز ټیم هم ویلي چې د انتخاباتو نتایج ځنډېدل به د سولې بهیر ته زیان ورسوي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د ستمبر پر 23 نیټه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي و چې د نومبر په 14 به د انتخاباتو نتیجې اعلانوي، خو تېره ورځ کمیشن بیا ویلي پر ټاکلې نیټه د انتخاباتو د نتایجو اعلانول لا ممکن نه ښکاري. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د میلاد النبی د ورځې په مناسبت غونډه کې وویل سوله یو سپېڅلې لار ده او پر جګړه ټینګار کول د باطل طریقه ده. نوموړي ویلي په افغاني ټولنه کې د جګړې د دوام او ناامنیو ته د دوام ملاتړ کسان سته چې وایي د سولې پر ځای د ویرې خپرولو او د فتنې جاري ساتلو ته لومړیتوب ورکوي. افغان صدر د علماو ناستې ته په وینا کې زیاته کړه سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې هدف به د اسلامي اصولو او ارشاداتو په رڼا کې تعقیبوي. د عراقي پارلمان غونډه تیر ورځ رابلل سوی وه چې پر ممکنه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو پکې بحث وکړي. ایران د عراقي وزیر اعظم عادل عبدالمهدي وختي مرسته کړې چې دروان وخت د پاره پر ځای پاتې سي. پرون د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په پایتخت بغداد کې له سلګونو احتجاج کوونکو درې مهم پلونه خالي کړي او وښکې بهونکې ګیسې ورباندې پاشلې دي. په یوه ویډیو کې ځوانان لیدل کېږي چې پر مخونو یې ماسکونه لګولي او سرونه یې تړلي دي. د عراق د بشري حقونو د څار یوې ادارې دعوه کړې چې امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ د بغداد په خلانی څلور لاره کې پر مظاهره چانو مخامخ ډزې کړې او دعوه یې کړې چې شپږتنه یې وژلې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیو ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبري خپرونه ده. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج نن یولسم ورځ ده. پرون په اسلام آباد کې احتجاج د سیرت النبی کانفرنس په بڼه لمانځل سوی او مولانا فضل الرحمن پکې ویلي چې په درغلۍ راغلی حکومت او اسمبلی نه مني. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي دي چې په پاکستان کې د غلامانو په څیر ژوند نسي کولای. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج پرون په لسمه ورځ هم روان و. پرون دا احتجاج د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د زوکړې د ورځې په مناسبت سیرت النبی کانفرنس ته ځانګړی سوی و. په دې کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نورو اپوزیشن ګوندونو په ګډون ګڼ شمېر نورو دیني عالمانو او زرګونو خلکو په یخه هوا کې هم ګډون کړی وو. خو د وی او ای ډیوا د خبریال په وینا پرون پکې تر نورو ورځو د خلکو ګډون کم وو. مولانا فضل الرحمن کانفرنس ته په وینا کې د سیرت النبی د موضوع ترڅنګ پر وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت پر تیر یو کال خبرې وکړې. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا حکومت او د هغوی اسمبلی د درغلۍ له لارې راغلي وګڼل او له منلو یې انکار وکړ.
انګوټه چاپ اسمبلیان یې جوړې کړې دي او فکر کوي چې هره پریکړه به موږ کوو. په درغلۍ جوړې کړل شوي اسمبلۍ او حکومتونه موږ نه منو. موږ په هیواد کې یو باعزته، جایز، جمهوري او آئینی حکومت راتلل غواړو چې خلک د عزت او ازادۍ ژوند تیر کړي.
مولانا فضل الرحمن وویل د پاکستان هر اداره که په خپل دایره کې د نن له خپل کار سره کار ولري هیڅ جګړه نه پیښیږي. وای په کوم هیوادونو کې چې عین تر پښو لاندې سوی هغه هیوادونه نه دی پاتې سوی.
منګا پنړی او سیمه کې دوستان زیاتول غواړو او د پاکستان سباون روخانه او طاقتور غواړو. دا هیواد زمنګ دی، دا رچا جاگیر نه دی. منګ په دې هیواد کې د بسګرو او غلامانو غوندې ژوند کول نه غواړو. که دوستی کوي نو راشي. منګ له امریکای سره هم دوستۍ ته تیار یو.
د هند سپریم کورټ تیر ورځ د اتر پردیش ایالت په ایودیا ښار کې د بابری جماعت او رام مندر د مقدمې پریکړه واوروله او دغه لنجمن مځکه یې هندوانو ته ورکړه، خو امر یې وکړ چې مسلمانانو ته د بل ځای 15 اکړه مځکه ورکړل سي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف ګوند پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سکانو ته د کرتارپور پوله پرانیسته، خو هند د تاریخي بابری جماعت مځکه هندوانو ته ورکړه.
ډیر به ویل چې نن موږ د کرتارپور پرانیسته کوو. سمه ده، تاسو به سوچ ورته کړی وي دا هغه تر شا ستاسو مقاصد څه. خو هندوستان څه وکړل؟ نن یې د بابری جماعت فیصله د مسلمانانو خلاف وکړه. دا زموږ عقلمند او د سوچ خاوندان دي. هماغه ګړی یې د خو بدل ځینې واخیست.
د آزادۍ مارچ نن یولسمه ورځ ده، خو تر اوسه لا داسې نه لیدل کېږي چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د روغه جوړه وسي. مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ ویلي وو که د حکومت مذاکراتي کمیټې بیا خبرو اترو ته ورځي نو د عمران خان استعفا دې له ځانه سره ور وړي، ګنې د هسې ورتلو ضرورت نشته. بل لور ته د حکومتي کمیټې مشر او د دفاع مرکزي وزیر پرویز خټک هم د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ګواښ کړی و چې که اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم نه کړي نو په زور به ور ختم کړي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې تر 3000 د زیاتو انتخابي مرکزونو د رایو یا ووټونو کتنه او شمیرنه به له نوي سره کوي. د انتخاباتو کمیشن وایي داسې نه ښکاري چې پر ټاکلې نیټه د انتخاباتو حتمي نتایج خپاره کړي. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې د 3000 نه زیاتو انتخابي مرکزونو کې به د ووټونو بیا کتنه او شمیرنه کوي. د انتخابی کمیشن وایان ذبیح الله سادات د خالی یا شنبه په ورځ د نومبر په 9 د وی او ای پښتو څنګه تویلی د افغانستان یو شمیر هغه ولایتونو ته چې پکې به د رایو بیا کتنه او شمیرنه کیږي د ټاکنو د کمیشن کارکونکو روان شوی دی او ټاکل شوی ده چې په 107 کې به هلته د رایو د کتلو او بیا شمیرلو په کار لاس پوري کړي. خاغلی سادات زیاته کړه چې د سدپاسه 3000 انتخابی مرکزونو د رایو تفتیش او بیا شمیرلو کار ته هر ډول تکنیکی تیاری سرته رسول شوی دی. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لوی سیاسي حریف او صدارتي امیدوار عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو د کمیشن د یادې پریکړې سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دغه کمیشن له قانون ماتولو څخه لاس نه دی اخیستی. یا ټیم خپلو ټولو ولایتي سارونکو ته لارخونه کړی دا چې تر سو پورې دغه خبره په ډاګه شوې نه وي تر هغې پورې دی د بیا شمیرنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. د صدارتي امیدوار عبدالله انتخابي ټیم د انتخابي کمیشن د نوې پریکړې په اړوند په خپله اعلامیه کې ویلي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم یو ځل بیا ټینګار کوي چې مشکوکو رایو ته د اعتبار ورکولو په مقابل کې به بې تفاوته نه پاتې کیږي او د کمیشن څخه غواړي چې په خپلو قانوني دندو عمل وکړي او د رایو بیا شمیرنه هله پیل کړي چې لومړی په درغلۍ او بایومیټریک کې لانجمنې رای په پوره ډول کره او بیا لیکړي. د افغانستان الیکشن کمیشن د خالی په ورځ ویلي د ډرملاک کمپنۍ کمپیوټري نظام په اچول شوو 9,00,000 یو کم 3,333 ووټونو کې 3,33,001 رای د افغانستان د انتخاباتو مرکزی ډیټا بیس ته منتقل کړي دي. خو د عبدالله انتخابي ټیم د ډرملاک کمپنۍ په شمیرو نیوکې کړي او ویلي دي په دغه رایو کې 1,00,030 هغه ووټونه هم دي چې لانجمن ګرځول شوي وو. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ویان ذبیح الله سادات ویلي چې د ټاکنیزو ټیکټونو زیات ناظرین سیاسي ګوندونو او څار بنسټونو ناظرین د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر ته حاضر شوي دي چې دغه کمیشن به خپل کار ته دوام ورکړي. سادات زیاته کړه کچېرې د عبدالله ناظرین دغه بهیر کې ګډون نه کوي دوی به بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې صدارتي انتخابات د ستمبر په 18 نیټه ترسره شوي او د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې د نومبر په 14 نیټه به د انتخاباتو نتیجې اعلانوي. خو تیره ورځ دغه کمیشن بیا ویلي په 14 نومبر د انتخاباتو نتیجو اعلانول لا ممکن نه ښکاري.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
په عراق کې له تیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې احتجاجونه روان دي. د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په پایتخت بغداد کې له سلګونو احتجاج کوونکو درې مهم پلونه خالي کړي او پر هغوی اوښکې بهاوونکی ګیس غورځولی. رپورټونه وایي د امنیتي ځواکونو په 16 مظاهره چیان وژل شوي دي. تفصیل یې زموږ د همکار نصر الله په رپورټ کې اورو.
د عراقی پارلیمان غونډه تمبې خالی په ورځ رابلل شوې چې ممکنه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو باندې بحث وکړي. ایران د عراقی وزیر اعظم عادل عبدالمهدی وختي مرسته کړې چې د روان وخت لپاره پر ځای پاتې شي. د یک شنبه خالی په ورځ د عراق امنیتي ځواکونو د عراق په سرخار بغداد کې د احتجاج کوونکو نه درې مهم پلونه خالی کړي. یو ویډیو کې لیدلی شي چې د یک شنبه په ورځ عراقي امنیتي ځواکونو په سلګونو مظاهرین چې ډیر پکې ځوانان لیدلی شي د دریو مهم پلونو څخه لری کوي او په دوی باندې د وښکو بیونکې ګیس استعمال هم کوي. ځوانان پکې لیدلی شي چې مخونو ته ماسکونه لګولي او سرونه یې تړلي وي. عراق ابزرویټری فار هیومن رایټس یو ادارې دا دعوه کړې چې امنیتي ځواکونو د بغداد په خلانی سکوئر کې په مظاهرچیانو نیغ په نیغ ګولۍ اورولي دي او دا دوای هم کړي چې د جمعې په ورځ د خار په منځ کې شپږ وګړي وجلی هم دي. خو وایس اف امریکې په خپل توګه د دې پخلی نه دی کړی. د ځواکونو د پرمختګ سره دا رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د شیا ګوندونو ترمنځ یوه معاهده شوې چې د سیاسي اصلاحاتو په بدل کې به د وزیر اعظم عبدالمهدي د حکومت ملاتړ کوي. د فرانس خبری ادارې اے ایف پی رپورٹ کې ویلې شوې چې د ایران یو لړپوړی سیمه ایز کمانډر جنرل قاسم سلیمانی د دوو ستر شیا مشرانو ترمنځ معاهده لاسلیک کړې چې د عبدالمهدی حکومت ملاتړ بکوي. د سعودي عربستان سرکاري ټي وي چینل ته د عراق یو سیاسي سیډونکو نجم الکسابوي چې هغه نه غني چې د عبدالمهدی سره په پارلیمان کې مکمل مرسته شته ورسته دی چې لا دا معاهده لاسلیک شوی بیا هم هغه د وزیر اعظم په څوکۍ لډیر مودې پورې نشي پاتې کېدی. ډیر شیا ګوندونه د هغه مرسته نه کوي او د عراق عوام هم تنگ شوي او باور نه لري چې د هغه ژوند د خکېدو لپاره به دا سکار وکړي. او بل طرف ته د عراق امنیتي ځواکونو د بصره په مهم ښار کې د مرکزي حکومت دفتر مخې ته په احتجاج ناست مظاهرچیانو باندې د اوښ کې بیونکې ګیس استعمال کړی چې له وجې مرګ ژوبلې پیښې هم مخې ته راغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د عراقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د خپل خلکو مسلې د حل کړي او کنه دا یې رښتیا چې دا روان خونړي مظاهرې به ټول هیواد ته خوري شي او حالات به د قابو نه وځي. یاد دی وی چې د حکومت خلاف مظاهره د 1 اکتوبر نه پیل شوې دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عراقي امنیتي ځواکونو په شمول 201 مړی او لګ تر لګ 8000 ټپیان رپورت کړي دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
پاکستان کې هر کال 4.2 میلیونه ښځې حامله یا میندواره کیږي چې په هغوی کې 45% یعنی 2.2 میلیونه ښځې په غیر ارادي توګه میندواره کیږي چې له کبله یې ډېرې ښځې په یوه نه بله طریقه خپل ماشومان په غیر طبي لارو ضایع کوي. په دې اړه له پېښوره د حمیدالله یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
د پېښور د یو کلیوالي سیمې جنت بیبي د خپل واده په 9 کال په شپږم ځل حامله شوه نو ورسره د خپل مړاوي صحت او د راتلونکي ماشوم د آینده خیال پیدا شو. د دې د خاندان د مخالفت باوجود ډاکټر ته د تلو ګام پورته کړو. د جنت بیبي په رنګ په میلیونو زنانه هر کال د غیر ارادي حمل په دوران هم د خپل او راتلونکي ماشوم د صحت او هم د خپل تنگ معاش په ازمیښت کې راګیریږي. جنت بیبي وایي
جی دغه ماره بوشن دغه وجه چې زه ماشومان تربیت هم پوره کولی نشو زما د خپل د صحت مسلم دوا اور اروخ بیمار وم او وہ بیماری میں دی اور دیت میں تربیت سم ورکول نہ شو دی بس کل نرا لل سے بتایا نو زب تو دو ولی امی سے چل دے بیمار ہیں تو سدن بیا بیمار ہے سل دا ہاون طرف نہ دا پریشر دے چارا تو بھی مکوے اور زو خپل جان تا گورم خپل صحت تا گورم دی مشمن مستقبل تا گورم نو ای سو سو زل زو والا مو جنگون زما دے پمنس کی اس پوری کیگی.
په پاکستان کې د حکومتي ادارې هیلت اینڈ ډیموګرافیک سروې د ملګرو ملتونو د آبادې د ادارې او د امریکې د تحقیقاتي فرم ګټ میچر انسټیټیوټ میرې وای په هیواد کې هر کال په 4.2 میلیونو حملو کې 45% یعنی 2.2 میلیونه حمل غیر ارادي وي او د دې انجام د ماشوم او د حمل په اسکات وي. دا په حساب کې هر ورځ 6000 زنانه خپل حمل په یوا یا په بل طریقه اسکات کوي. د ګټ میچر فرم شمیرې وای دی کې یوازې 10% د مستند ډاکټرۍ په لاس کېږي او په 80% داسې پیښو کې دا کار د کلی او محلت دایانو په لاس کېږي. ګاینیکالوجست جاسمین بیبی وای
سنټر د ټرمینیچ نشته دی نه دی بار چنشته دی خو دغه ایلیګل طریقو سره کې یا د دکاندار نه بولې یا چتا څوک چې فیملی پلاننګ کې کار کوي نو هغه کوپټی یو دغه شانتری چې پاغي موږ بچی بندو او هغه د دغه ټرمینیشن لپاره استعمال ډیر ډیر ورکی دونه دونه خوره مریض باندې یک دم هیوی بلیڈنگ شروع شي یا شاک کې لاړ شي مړ شي نو دا مرګ ریټ هم زیاته ډیر زیاته 100% تقریبا غیر محفوظ دي خو یو نیټ تمل لري په نیټ باندې خلک وګوري بعض خلک هم دغه دکاندار په خپل چي هغه خو ورته دا نه ویل کنه چې پتا به یک دم بلیڈنگ راځي
پروستیو کې د ملګرو ملتونو یو رپورت کې ویل شي په پاکستان کې د حمل اسکات د فیملی پلاننګ یا د خاندانی منصوبه بندي د یو فیل په توګه کارول کیږي او دا ځکه چې په هیواد کې نږدې او یا پیسو د جوړې د منصوبه بندي محفوظه او مؤثر طریقو ته رسائن لري د حمل اسکات یا ځای کول په پاکستانی قانون کې یوازې د ماشوم او مور د ژوند د خطر لاندې کېدو په صورت کې اجازه ده قانون پوها ایڈوکیټ سایما سید وایي د پاکستان پینل کوډ د 328 او د دې ضلع ای بی سی د پی د حمل د اسکات په مختلفو طریقو والدین او د اسکات عمل تر سره کوونکو صحیح کارکونانو لپاره بیلابیلې سخت سزاګانې ټاکي خو په اکثره عدالتي کیسونو کې کی اغیزمند مندې په خپل شکایت کوونکو هم وي او تر صحدا مجرمانه هم
ځکه چې دې ټایم کې کمپلینټ همدای او اکیوزډ همدای یوه د پوره اکیوزډ می دا مور او یوه د پوره دا کمپلیننت می ځکه چې افیکټیو دا کس دے کې دا صرف او صرف مور صحت متاثر کیږي ابورشن سره هم پرګننسی کنسیپ کول سره هم او پرګننسی کنسیپ کول ابورټ چې کوي اغه نه پس تم دا صرف او صرف میډیکلی کم صحت چې متاثر کیږي ا صرف مور دا
سیڑون کی وائی ہر کال پا پاکستان کے دنی مئی نزیات حمل اسکات کے دل دا مانا لری چی دا دی سرا دنی مئی نزیات واد کر جوڑی اغیز مندہ کی گی دی وائی کسهم دا مسئلہ دا زنانو دا صحت او دا کورانی معاش سرا نزدی تڑاو لری خدا مسئلہ دا انسانی جوڑو دا نرانو دا باشعورا او بیدارا کے دو پوری نشرا کمی دی دی وائی دی سرا سرا با دا پاکستان حکومت لا د خاندانی منصوبه بندی په پروگرام کې د کلونو نیمګړتیاوې ختمول او د اولسی بیدارې مهمونه چلول وی د خپل همکار هاشم علي سره حمید اللہ وی وے ڈیو نیوز پہ خبر
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00 202 205 03 فونو کې او مونږ سره ملګری شئ
په وزیرستان کې د زنګوزیو د زنګلونو مالکانو او کاروباریان وایي د روپی د ارزښت له کمیدو سره د دې میوې پیداوار او کاروبار ډیر کم شوی چې وایي له کبله دوی ته درانه مالی تاوانونه اوښتي تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې اورو
د قبایلی زیرو شمالی او جنوبی وزیرستان د سلغوزو د جنگل مالکان او سوداګر داوا کوي چې د امنیت له امله او د ډالر په لوړېدو سره په سیمه کې د سلغوزي پیداوار او کاروبار 90% کم شوی دی د جنوبی وزیرستان په مرکز باندې کې د سلغوزي یو کاروباري اسد الله وای دوه کال وړاندې به یوازې د جنوبی وزیرستان څخه د سلغوزي د 25000 نه تر 30000 پورې بورې مارکیټ ته تللې چې د ایوی بورې وزن به 90 کیلو ګرام وو دیو سره په خبرو کې هغه اول سش یوازې 2.5 بورې وتلې او پاتې به وسو یا 800
تقریبا د 20000-25000 بورې به بهر ته سپلای کېدل یعنی د 4-5 کال مخکې چې موږ ته د لیارې لشکي تکلیف دی چې دلته مالونه به پینډې ته ځي پینډې نه به هلته د موږ د ګلګت بارډر ته ځي یغه نه چې هلته راشي تقریبا 20 ورځې پکې لاندې شو ځکه بیا د مالونو خپل کلر هم چینج شي او وزن هم کم او چې کومې تللې دي هغه تقریبا 2500-2600 بری به
د چلغوزی د کمود په اړوند د جنوبی وزیرستان څخه د کمی اسمبلی منتخب غړی علي وزیر وای په سیمه کې د تیر څو کلو راسه بد امنۍ پیل شوی او بیا فوزی عملیات شوی او د هغې وروسته خلک نشي کولای چې خپل ځنګل ته لاړ شي او چلغوزا را ټول کړي
حکومت ګرونه کې چلغوزی دی د چکومې ونی دی نو په هغه کې آرمی په غیمه نه قبضه کړی دا چکوم الته د دې دو د دغه چلغوزی مالکان دي د دغه غرو تشتن دي هغه په زبردستی سره نغرونه ته پریږدي نه چلغوزی ته پریږدي او نه د هغې سودا ته پریږدي نو دغه یو ډېره افسوسناکه خبره روانه ده تقریبا د موږ خلکو د چلغوزی کاروبار بیخي ختم شو
افغانستان د چلغوزی د راتلو په اړون اسد الله وای د افغانستان خپل چلغوزا نه خپل غچین ته لیژل کیږي
د کم د فصل واجو تقریبا په 250,000 53 کیلو من خرچيږي. یعنی اوس په حال مارکیټ دغه شای دی او چې کوم د افغانستان فصل دی الته د ځای مالونه چې کوم حکومت فسیلټیز ورکړي دي ا بای ایر دریمي پجازونو کې اپ کم وخت کې مرشي خرچه هم په کمه پر راځي. یموش تقریبا بای روډ 23 یعنی 23 چاینیز روپی خرچه پر راځي په کیلو باندې او د افغانستان تقریبا 17 روپی جهاز خرچه پر راځي.
علي وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لوري ته کومه سرغوزه ده هغه زیاتره د جنوبي وزیرستان د خلکو ده. نو چې کله خلک د هغه لوري نه په انګور اډه سرغوزه راوړوي نو د قیمت نه زیات پرې ورته د ټیکس ورکول د غاړي کېږي ځکه خلک دې لوري ته سرغوزه نه راوړوي.
چې دلته دومره جنگونه او دومره کیمیکل غا استعمال شول چې ډېر په دا سرغوزو په ونو باندې اثر وشو. بل بیا دا څه و چې په دې لاره باندې د افغانستان چې کوم سرغوزي وي هغه ډېر زیات راتلل. خو چونکې فوج دلته د اګری پارک کې جوړ کړ د اګری پارک په نامه باندې د دوه کاله درې څلور کاله دی دو ټیکس اخري د دې ټیکس هیڅ پته نه لګي. نو خلک د دې بیرې د وجې نه د دې ټیکسونو د وجې نه بیا د زبردستي او بدمشي د دې شي د وجې نه دې دو ډېر زیات پریشانی سره مخامخ دي. کاروبار به شي ختم شه.
د شوال سیمه سره لرونکو شاکر ګوربز وای چې خپل د چلغوسی ځنګل لري خو د ضرب عصب عملیاتو 15 کال تیر دو وروسته هم دوی خپل ځنګلو ته نشي تللی چې چلغوزه ترې واخلي.
15 کال کیږي چې پرشن شروع دی موږ تقریبا 15 کال شي چې موږ چلغوزی نه دی اخستی. د هر چا خپل خپل ځنګل وی کنه زما چې کوم خپل ځنګل دی تقریبا 1 کروڑ نه باو با مونږه هر سوال کنه دا راسي دا سه د هر یو کس حساب وکي لکه په کروڑونو نه فاربونو ته نن سبا چې کوم ریټ تای فاربونو حساب دی د خلکو نقصانونه کوي.
احسان وزیر نمیتن چې چین سره د چلغوزي کاروبار کوي وای چې د وزیرستان څخه چلغوزه اخسته او چین ته به یې لیږل خو سش کالي د دې تجارت نه لاس اخسته دي.
کیما کرنسی دوکانه ا دی ویلیو شو چائنا چکیم آر ایم بی او کا نا چا پریویس ایئر 17 بندے روپے بندے یو آر ایم بی او اویس 23 روپے بندے یو آر ایم بی دس دار خبر پہ آر ایم بی کے مختصاف دو کے ادھر وجہ جو پاکستان پر روپے کے درا گروم شو کے دس بچے پورے پروفٹ خال کے جیت وخاص
حکومتی چارواکي په دې اړوند څه نظر نه څرګندوي چې د چلغوزي آمدن څومره دی. خو په جنوبي وزیرستان کې یو حکومتي چارواکي د نمونه ښکارولو په شر ډیوا ته وویل چې یو خصاش کال په ځنګلو ژلۍ شوي او دویم علت چاپیریال یا موسمي بدلون شوي. د وزیرستان انتظامیه وایي په سیمه کې د ټیکس اخستو او د ځنګلونو د قبضې په اړوند دوی څه نشي ویلی. عدنان بیټنی، ډیوا رادیو او ټي وی.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او مونږ سره ملګری شئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دې سره د ډیوه ریډیو خبرونه هم په همدې ځای پاتر سیږي. په څو شیبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. موږ به بیا مازیګر په 6 بجو له نویو خبرونو او نویو رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. مبارک والمخیل او د دې خبرونه پروډوسر نصرالله اجازه راکړي. ورځ مو نیکمرغه.